تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دیو ز سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې زرم. خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسی ادب او د شاعرۍ په اصنافو د دیبانو شاعرانو په ژوند او د هغوی په کار تاسو سره خبرې ترې کوو. په ولسی ادب کې تاسو سره مونږ د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او دا غو نه پس مونږ سره بیا د ککړې غاړو په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او د دې دواړو جوړښت به درته بیان کړي، د دې تاریخي اهمیت به درته بیان کړي، د دې نه پس مونږ سره د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغه کې مونږ د چاربیت په جوړښت خبره کړې ده، د چاربیت په قسمونو باندې سره خبره کړې ده او پاغه باندې بیا چې کوم د شربتی شاعران دي چې شربتی لیکلي دي او چې کوم مشهور شاعران دي چربتو داغي د جون په حواله، داغي د کار په حواله، داغي د فن په حواله په دې ټولو موضوعاتو تاسو سره مونږه خبرې ترې کړې دي او د دې نه پس مونږ سره د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او پاغه کې مونږ د غزل په تاریخ خبره کړې ده چې غزل څنګه د عربی نه فارسی ته راغی او د فارسی نه څنګه پښتو ته راغی، په دې ټولو د سره مونږه خبرې ترې شریکې کړې دي او بیا موږ سره د غزل چې کوم مضمون دی پاغه د سره خبرې کړې دي چې د غزل کوم ساخت دی، د غزل کوم مضمون دی، په غزل کې کوم لوازمات دي، څه سيزونه د غزل لپاره ضروری دي، دا ټول خبرې تاسو سره مونږ په دې پروګرامونو کې کړې دي. خو نن سبا تاسو سره مونږ د هغه شاعرانو په حواله باندې خبرې کوو چې غزل لیکلې دي، د غزل لیکونکو شاعرانو په حواله سره خبرې کوو. نن چې به د کم شاعر د جون او د غي د فن په حواله تاسو سره مونږ خبرې کوو، د دې شاعر نوم دی امین الله داوودزی. د دې د جون په حواله، د دې د فن په حواله، د کار په حواله تاسو سره به نظر شریکو. مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال خان، ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب، محترم درون خوږ ډاکټر احمد مغموم صاحب. ډاکټر احمد مغموم صاحب پکې لگا چھٹی وکړه، خو د خوشحالۍ چھٹی وا چې د ډاکټر صاحب پکې د دوی وادو نو مونږ ورته مبارکي مو یو، بیا به مرته یو، بیا به مرته یو، چې خدای دې دا او دا خوشحالي د دوی نصیب کی. درې واړه مونږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل بل درون خوګ ډاکټر محمد اقبال خان له او دا غینه لګ نظر اخلو چې اغیر سره د امین الله داوودزی د جون په حواله او دا غی د کار په حواله باندې څه نظر شریکي. تاسو ته په پروګرام کې ډاکټر صاحب په خیره لیو. مننه
ډاکټر صاحب، مننه.
ڈاکٹر صاحب سے نظر برا سرا دا امین اللہ دا جن پا حوالا، دا غی دا کار پا حوالا، دا فن پا حوالا سے نظر برا سرا
شاید ڈاکٹر صاحب کتا سریاد جو انو یو نیم کال تقریباً کی گی چی ما تا ستا امین اللہ دا ویزی خبر کری وا چی پا غبا نی پروگرام پا پکار دے اگر سینئر شاعر دے خو اگر پس و جوا تو بانی رستو شو او خش شاعرم دے رستو شو پا دا خبر لگا گو نی ماتا ولی اگر زی جونیر لسٹ کے شامل شنو دیل پارا یعنی دا خبر لگا گو نی ماتا دا سی پینچ کئی دے اگر دی فن پا والا دے اگر دی جن پا والا بانتا سر خبر اولان دے کوما تکر سے ما امین اللہ دا وزی نلی دلے دے او نمی آورے دے دے خود آغا آزاد نجمون ما پا مختلف و رسائلو کی جوستی او پا ما با دیر خل لگے دلے لگے دل دا امین اللہ دا وزی نجمون لکا دا بلائچس پشان دا رومانی جذبات و ندک او لیری کل دی بلائچس تا ہمور دا زمانے شاعر ہے دا یونان خبر دا جی قبل مسیح خبر دا که عمر اپیکل نظمونه لپاره مشهور دی نو بلایتس خپل رومانی نظمونو لیریکل نظمونو لپاره مشهورت لري. تکر صرف د امین الله کورنۍ نوم امان الله خو د اسکول د داخلي په وخت استاد ورلا سهون امین الله نوم ولیکه نو داسې امان الله نه امین الله جوړ شو. تکر صرف امین الله هم شاعر دی هغه تخلص نه استعمالوي. د پلار نوم فرید خان الکوزی دی. تاریخ پیدایش دی 10 سپتمبر 1940 په کام دا وزیر کلی نومې دی چغرمټی. پرایمری تعلیم یې د خپل کلی او لسم جماعت یې د مټر سکول نه پاس کړو. ګریجویشن یې د ګورمنټ کالج پېښور نه په کال 1962 کې کړی دی. دی ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن پر محکمہ کی ملازم شو پر نامعلوم وجوہات و لقبلا اخپل دا ملازمت ترکو دیر دل ترکو دیر ملازمت پر اسپان خیبر میل انگریزی اخبار کی دا نائب مدیر پر تو رکڑو خوبیائی ہوں دیر دل پر خود مکار نولا سوا پینزش پی تکی پر ریڈیو پاکستان کوئی تکی دا ڈیوٹی افسر پر تو ملازمت اکڑو دغه ملازمت په تکمیل نورستو په پینشن لا تر سه امان الله داوزه د آزاد نظم ډیر ښه شاعر دی هغه د شعری مجموعه تعداد نه هند او لسو مجموعه د خاکو ده د شعری مجموعه تعداد نه هند تاسو د ټکی باندې او جی او لسو مجموعه د خاکو ده هغه د خپل کتابونو نومونه د آزاد دی یو آزاد نظم په شکل کې راګیر کړی دی دا د کتابونو نوم دی جی نظم آزاد دے خدا دے اگر کتابونو نن دے مخنے کتاب دے اگر دا زما وستا کی صدا تمرا لویا علمیہ دا سغم دینا حادثہ دا پاوی نکی نندارہ دا دا ازل نچکاگا دا بسہرا خورا تپا دا دا سراب کی وسوسہ دا دا کشی شا تا کی صدا لامزوان والوالا دا دا دے اگو پا آزاد نظم کے دے اخپل اٹول کتابونو نن چکم دے جنو دا آغا پا دا طریقہ بانے آغا سکے دے تکر سے وہ زپا آغا کسانو کیم چکم دا وئی چن دے نظم تصریح پا نصر کی نشکے دے پا دیبان اللہ سبتہ کالمخ کی ما یو مجمون دے کرے ہو پا آغی کی میں خودلیو چی دے نظم تصریح نصر کی نشکے دے پا دیبان ما دے انگریز مصنفینو انگریزان مصنفینو حوالے لکر دی کلنٹ بروکس سوزن لنگر پی ایس ایلیٹ کول دې جوړه ور کړی دا حمزه بابا د کلام چې خیبر افریدی ترجمه کوله دا کیسه مخمون صاحب کړی وا او لکاغه په دې باندې چې کومه ترجمه کړی نو حمزه بابا وی چې دا څنګه دا چې تاسو کومه ترجمه کړی دا زما خیال دغه نو بل زمونږ ځوان ځلنه یعنی یو لیکوال دی عارف تبسم دا هغه کتاب د ګونګای زینا په هغه کې هم دا خبره هغه کړې ده چې د شعر تشریح چې کوم دی هغه په نظم کې نشي کېدی د امین الله په غزل
د شعر تشریح په نظم کې نشي کېدی مطلب دا چې
د شعر تشریح په نثر کې نشي کېدی د شعر تشریح په یا د نظم تشریح چې کوم دی هغه په نثر کې نشي کېدی دا د ځینو مصنفینو دا خیالات او دغه پر ما یې چې کومه حواله ورکړې نو د ټی اس ایلیټ سوزن لنګر دا د نه لاو کلینټ بروکس دی دا یعنی انګریزان کول ریج دی دا هغه دغه چې هغه په دې باندې باقاعده ما مضمون لیکلی دی چې هغه حواله نور سره ورکړي دا خلک په دې باندې اګری دی چې وایي نظم چې کوم دی د شاعر کوم خیالات وي هغه هو به هو بل سړی چې کوم دی هغه نشي پیش کولی هغه هغه طریقې سره نشي پیش کولی دا صرف اسې یعنی موږ چې څه پیش کوو بعض اوقات تاسو به کتلي وي شاعر یو نری غو نقطه په کې راولي او هغې سره شعر چې کوم دی نو هغه دوه معنی ورکول شروع کړي نو یو سړی د هغې نه یو معنی اوچته وي بلبل اوچته وي خو دا دواړه چې کومې دي خپل په ځای باندې درست وي غلط یو نه وي او د دوړو یعنی مقصد دا هغه به صحیح یو دغه تشریح کړي خو لیکن دې تشریح چې کومه ده د شعر یا د نظم تشریح چې کومه ده دا دا وی دا خیالات چې ګڼو کسانو خپل جدا جدا دي دا نه په دې باندې یعنی دا نه کومه چې مقصد دا په دې خلکو باندې مسلط کوم خو دا ما دې هغه کسانو چې کوم خیالات هغه په مخه باندې راځي نو دا دې باندې ما لیکلو د دې ځکه چې د امیلا په غزل کې څه محسوس کوم کنه جی نو هغه دې شي زه په الفاظو کې نشم بیان کوم خو دې دې غزل ډیر ښه شاعر دی او تاسو دې هغه غزل ته ګورئ په دې کې قانون شته او په دې کې هر څه موجود دي تاسو لکه دې ته وڅېږئ دا چې امین الله داوازه خالصتن رومانی شاعر دی دا هغه په شاعرۍ کې بغیر د حسن عشق وصال او هجران نه بل خبره نشته خو شاعري د نورو شاعرانو نه مختلفه ده هغه ځان له دا لاس جوړولو کې کامیاب شوی دی ځکه ما په ابتدا کې ویلو ما په ابتدا کې وویل چې د هغه نظم رومانی نظم دی خو د مینې جذبات په خپل انتها باندې دي په نظم باندې د اخریزی ادب چاپ دی خو غزل بالکل ځانګړی دی د هېچا پیروي نه ده کړې غزل چې د اوس حسن عشق خبرې دي خو غزل آسان نه دی د سخن فهمه تقاضه کوي په بین سطور کې خبرې کوي په فن باندې مکمل گرفت دی زه حیران پدیم چې د چا دی انملا په غزل باندې تر اوسه پورې صدیک ولې نه کړی. دا هغه غزل مثال نه په کلاسیک کې مونږ شي او نه جدي شاعرۍ کې. دا انملا غزل ځانګړې دی او ښه غزل دی. مثال به زه تاسو ته هغه د غزل یعنی وړاندې کوم. په دې کې د هغه کاریګری هم د دې غزل کې او غزل یعنی تاسو ګورئ چې یعنی څومره ښکلي طریقې سره ویل دي. چې د یار د دیدن چې د یار دیدن بس سترګې خار خار اوس کافیه چې کوم دی دا ډبل ډبل استعمالېږي. چې د یار دیدن بس سترګې خار خار تر لمنې ګریوان لاړو کمیس تار تار او رون زړګې مې نه په لار نه په ګړنګ دی. رون زړګې مې نه په لار نه په ګړنګ دی چې ستا کلي ته مخ شي هغه لار لار. دار دار مخ په نظر نشي پروا نشتا د لیلا د پل تر خاور سترګې زار زار. دلندې مخه دې ماړه و بیا را دلندې مخه دې ماړه و بیا را ولا. تیرو بیر غشي تیرو تی زګر غار غار
بیا رولا
از دا وار خبر
دا بیا رولې را ولا نه دی ډاکټر صاحب دا برولې ته تو وای دوباره دا
او تاسو اندازه کې کنه جی دلندې مخه دې مر موړه بیا را ولا او دنیا گئی کے زلزلہ دا لار کے ہر سمر اگدلی را لنڈی گی دی زما سترگو تلار سمر اگدگا
گپ شپ مو سره لګول دي. هغه ډیر ملنتب انسان وو. هغه بالکل به خود نمایه قائل انسان بالکل نو. ډیر خاموش کړو په جیسس کې. هغه چرن خود نمایه نه کړې. نو په دې وجه باندې دا تاسو چې کوم خبره کوي چې هغه خپل دا هغه کار کړی هغه په هغه وخت کې کار کوي. کله چې مونږ دا هغه خبره کوم چې مونږ ریډیو پاکستان ته بتلو دي د ریډیو پاکستان کې زما خپل پروډوسر پاتې شوی دی. نو دا ډیر زیات ملنګ انسان او ډیر جوور انسان او ډیر خاموش انسان دی. او دغه خود نمای بالکل نشته. تاسو خپل خبره جاری وساته.
ښه جی ټکر صاحب، زه صرف تاسو ته په اخر کې دا یو نظم وړاندې کوم یو، او بیا دا هغه نور څه کوم دی نو نور مرګي نن پوره دي خبره وکړي. دا دغه یو نظم دی د سلطان اسکندر پیرزوونه، دا عنوان دی. سکندر یونانی، سکندر یونان نه راغلو، پټول هند باندې را خور شو، چې زمونږ په خوا کې تیر شو، اسی بیا په موږ را تا وکړو، زه او ته د سیند په غاړه سره ناستو خندېدلو، یو ساعت را ته ولاړو، دی په خپل هم مسکر شو، اشاره کې فوج ته وایي چې دا کلی آزاد پرېږدی، دلته دو مهین اوسېږي، هسې نه چرته آزاد شي. آزاد نه زم دي، او رومانی نظمونه ډېر ښه په ما باندې، به ډېر ښه لګېدل هغه وخت، ځوانۍ وخت په ما باندې ډېر ښه لګېدل.
ډېر یونیک نظمونه لیکي، ډېر ناشتا نظمونه لیکي، بالکل دې کې شک نشته. خبرو کی خبر ذکر کو دا داس انسان ہو چې خاموش سڑے ہو، ډیر زیات خاموش سڑے ہو، او بالکل به خود نمای نو کولو، بالکل حقیقت خبر به کولا، او زه د خلکو د یادګرینه لپاره دا مهم چې زما مشهور سندره ګله مې زکو کړه، و زما یې رشیرینه دستا د غاړې هار په در کې د کړي ګمې مستا په انتظار، دا هم د دپ په پروډکشن کې ریکارډ شو او پاغه وخت کې، نو د دې ډیر لوی په میوزیک ډیر خپویدو، ډیر خپو میوزیک وایده، د میوزیک فرام ډیر خواخفو، نو ډیر زیات خاصیتونه دي په دې انسان کې، په شاعرۍ کې هم د خاصیتونه دي، په نظم کې خو خصوصا، او په غزل کې دا سن غزلونه چې تاسو سوي چې کوم د یو ډیر معیار دی په غزلونو کې هم. ډیر ډیر مننه محمد اقبال خان تاسو، ډیر ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
ورځو خپل بل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغین لګ نظر خپل چې غیر سره د امین الله یوسفزی بخنه غواړم، د امین الله دوزی د جن په حواله څه نظر شریک
مننه ټاکر څه خوشاله او صحیح آباد او صحیح جی. اقبال خان ډیر خپل باسو کو او زدي اول دی هغه خبرې لرازم چې څه حوالی مغي را کړی، او بار بار دا وی وي چې را دا نظم ترجمه چې کوم دا دا په نثر کې نشي کېږي، دا نظم نه دی هغه مراد ده چې د شعر ترجمه چې کوم دا په نثر کې نشي کېږي، او دا شعر ترجمه په شعر کې کول دی نه ګرانه ده. شیر کے کم دے پاگے کی با دخل جدی اور محاورہ دا، پاگے کی با تشبی بھی، کنایا بھی، اشتہار بھی، دیرخ پلا روزمرہ بھی، ٹول سے ضلع پر ترجمے کے پنسر کے خودل دا خو گرانا دا نیم پنیما خوبی او حسن پاتے نشی خو مو داو گوری چی دا دنیا چی سمر اقوام دی او سمر ملکون دی او سمر لوی ادب دی اغا چی دا یو بل نخبر دن و دا ترجمه پا ذریعی مانی مو دا یو بل ادب پی جندلے دی مو چی دا یونان ادب سمر لست دی دی که زیادہ برخ دا ترجمه دا فرانسیسی ادب شو یا بنگالی ادب شو گوری که گور خپل بنگالی نظمون سندری چی کمی وی گیتان جدی هغه په خپل ترجمه کړی انګریزی کې، نو هغه چې مغرب ته لاړل نو هغه ته نوبل پرایز میلاو شو. نو زه دا خبره کوم چې ایشیا کې چې په ادب باندې اولنې نوبل پرایز میلاو شوی دی، نو دا اصل کې په ترجمه میلاو شوی دی.
بالکل بشکا
ټیګور، د ټیګور هغه یو سل او درې سندرې چې کومې وي یعنی هغه نظمونه دي یا سندرې چې وي خو بنګالی کې وي، نو هغه خو خپل انګریزی کې ترجمه کړی وي. نو اول نه نوبل پرایز ته دا په ترجمه مې لاو شو، نو څه ډیر نقایص راشي ترجمه کې، څه ډیر
په مغرب کې، په مغرب کې د عمر خیام چې کوم تعارف او هغه هم د انګریزي دغه ترجمه نه شو، چې ایو انګریز دغه ترجمه وکړه، دا غیر هغه په مغرب کې بیا ډیر زیات مشهور شو.
او عمر خیام شو دی هغه چې څومره روبیات دي هغه شل یا نور دی فارسی چې څومره کلاسیکی شاعری ده د عربي ده او که زمونږ پښتو تاسو ګورئ نو خوشحال چې دنیا پیژندل له خورا وټی چې دی هغه اندازه نه شعرونو او نظمونو ټول هغه سل جوړیږي د سلو نظمونو ترجمې چې وکړي راوټی چې وکړي نو زمونږ خوشحال خو پاغي او پیژندل شو او علامه اقبال خو اول سر کې هغه ترجمې لوستي وي او بیا پاغي خوشحال منیری په 1923 کې هغه خوشحال خان خټک د واریر پوئټ دا مضمون هغه لیکلو نو د ترجمو ټیک شو هغه کې هغه پوره خیال چې د شعر کوم دی هغه نه منتقل کیږي ولی موږ چې دی او جیب شاعری کا برای راست جیب کې نشو لوستل نو دا خواهش خو چې موږ دغه ترجمه ولولو
بالکل
او دغه هغه خیالات نو واجب شو ترجمه لپاره هم خبره ده د ترجمه په دنیا کې وی چې د منشای مصنف په ډیر خیال ساته یعنی مصنف څه منشا وا هغه څه ویل غوښتل یعنی مطلب مفهوم سوچ هغه مفهوم بیان کی چې هغه مفهوم نه تلري لاړ نشي
بالکل
نو ځنی وخت ترجمه کې خو غلطه هم شي او ځنی وخت هغه اصل شعر مې پوه نه شو لکه رحمان بابا ویل دي هر سخی ده خدای دوست ولو کان فاسقا فاسق ته ولي نه وي خو چې سخی وي نو هغه د خدای دوست
بالکل
فاسق تی وی خو چې سخی دی نو خدای دوست دی صحا خان چې ترجمه کړه ما ته دغه اردو شعر نه دی یاد خو هغه ویل چې هر سخی د خدای دوست خو فاسق نه دی یعنی چې رحمان وی دی هغه بالکل اپوزیت
اپوزیت خبره کړې ده بالکل
بالکل اپوزیت کړه او دا په پښتو اکیډمۍ کې په ترجمه یو سیمینار ما پکې د نمونه ټول وړاندې کړی بي وی دا خان دی اردو ډیر لوی شاعر او ډیر فنکار سره و او ډیر قابل سره هغه د پښتو په محاورې نه پوهیږي هغه ترجمه رحمان بابا یو څه ویل دي او تا خان په ترجمه کې بل څه ویل دي د منشای مصنف هیڅ خیال نه دی ساتل نو ترجمه کې هم خبره ده چې مصنف څه ویل غواړي چې موږ یې هغه خیال له ډیر لري لاړ نشو هغه نه داسې الفاظ وګورو داسې تراکیب وګورو او داسې پیرایه ولې اختیار کو چې د هغه هغه مقصد او مفهوم چې کوم دی چې هغه تر څه حد پورې موږ بیان کو رازمنګه خپل دنن شاعر لا امین الله داوودی صاحب لا اقبال خان دغه د ژوند یو نکشړوان دی کړه دا د یو دور خلکو دا سنجیده خلکو دا سنجیده شاعرانو دا سنجیده دیبانو او دی ادب چې کوم دی دا یو ډیر سنجیده فریضه او سنجیده عمل ګڼلو ځکه چې تخلیق کول چې کوم دی په دې کې لوی خبره ده چې سنجیدگی او ذمہواری چې په ما باندې زما د جیب ذمہواری ده زه جیب سمره خپل استعمالو ما زه د جیب سمره محافظ ما زه خپل ادبي روایت چې کوم دی د هغه سمره امینیما او سمره غزنی وی نسل ته منتقل کوم یعنی یو د جیب یو د فنی ذمہواری یو ادبي ذمہواری او بیا سنجیدگی دا د دې دور په خلکو کې ډېر زیات و او بیا دا وجه څه چې د ریډیو کې نو دا کم خلک چې په ریډیو کې دي په ټي وي کې دي یا په اخباراتو کې دي نو دي زیات محتاط دي په لیکلو کې دي په لیکلو کې زیات محتاط دي دی وی چې را زما په لیک کې معنی د جیب سوال کیولی شي معنی د محاورې سوال کیولی شي زما د ادب چې کوم یو اخلاقی نظام دی هغه نه بهر څه خبرونی شي زما د جیب چې کوم او د ادب چې کوم یو کلاسیکی روایت ته چې هغه نه ډیر بار لاړ نه شمه نو دی خلکو د جیب او د ادب د سنجیدګۍ ډیر خیال ساتل دی ډیر محتاط پاتې شي دی ډیر معتدل پاتې شي دی او د جذباتو په ځای د جذباتیت په ځای د تشو جذبو په ځای دی د حقایقو نه کار اخستل دی او دی د جیب او د ادب په کومي تقاضو ډیر پویدل او ډیر خیال به ساتو تر بیا د ریډیو اخبار ټي وی دته کې کوم شاعرانه په زینوار پوسټ باندې نشتی یا چې په هر پوسټ باندې وي خو د دې ټولو شاعرانو سره ادیبانو سره د دې ناستې کې براه راست ملاقاتونه کیږي هغه د اوري نیخ په نیره واوري خبرو کې واوري
بالکل
نو هغه وایي چې د عالم سره یو څو خبرې چي دي هغه د ډیرو کتابونو مطالعه نه بهتر وي
بالکل
ذکر چی عالم چی خبره کی شاعر چی خبره کی ادیب چی خبره کی دے خپل خبرو کې چې دې کم یو ادبی یا لسانی یو نظریه بیانې دا د دې وسیع مطالعه او د مشاهده او د ژوند تجربې نه پسته د دې لپاره یو حاصله مطالعه ده یا د دې یو نظریه ده چې دې په یو څوټکو کې بیان کړي خدا څو لفظونو کې څو خبرو کې چې هغه د ژوند یا د ادب یا د ژبې چې کومه نظریه او فلسفه بیانې د دې په شاده هغه د ډېر وخت مطالعه ده د هغه غور دی د هغه فکر دی او د زمانو زمانو مطالعه او غور فکر چې دا یو څو خبرو کې مونږ هغه نه زده کوو نو موږ په علم کې اضافه وشي نو دا د اخباراتو دفترونه شل ټي وي شو ریډیو شو داسې ادارې چې کوم شوې اکیډمۍ شو چې کوم ځای کې ډېر عالمان راځي شاعران راځي ادیبان راځي هغې سرې د ناستې په وجه د دې مطالعه د دو علم د دو مشاهده او د دې د ژوند تجربه ډېره زیاته وسی شي
بالکل
بیا چې د دې شعر ته چې مونږ راځو نو اقبال خانوم ورته اشاره وکړې د دې په شعر کې شاعرانه خیال چې کوم دی هغه داسې ډوب ونی دی او ډوب ونی دی یو خوبته او چېره د غزل دوم یو خوبي ده چې خبره په اشاره کې وشي په کنایې کې وشي په رمز کې وشي او دا د دې هغې خوبي ده خو چېرته د ابلاغ مسله پیدا کیږي چې د مفهوم ابلاغ په اسانه نه کیږي نو دا کوم ته چې مونږ خوبي وو نو دا بیا خوبي پاتې نه شي یعنی د مبالغې صورت ته چې شاعري چې کوم ده د مبالغې نه بغیر نه کیږي په دې کې به مبالغه لازم نه وي ولې مبالغه چې د حد نه وتی او عقل نه مني فکر نه مني خیال نه مني رومانی تخیل هم نه مني انساني عادت او فطرت سره هغه برابر نه وي نو هغه مبالغه چې کومه دا غد شعر خوبی په ځای غد شعر خامی جوړ شي نو دا داوودی صاحب په شاعرۍ کې لږ د ابلاغ مشکلات دي جبه خو صفه ده جبه خو سوتره ده تعالی کې خو هیڅ خبره نشته خو د شاعرۍ شاعری د مفهوم په لحاظ د خیال په لحاظ ذات دوبه غولې ده او د شعر په دوه مترو کې کوم نسبت ده او یو خیال چې ترنه د ګومېتري چې یو ځشي او یو شعر جوړ شي او یو خیال ترنه تکمیل مومي نو دا نسبتونه هم د دنګي غونی دي او د شعر ابلاغ کې کوم دی هغه کې هم لغوی پیچیدګي پیدا کیږي اوس موږ د شعر په ابلاغ خبره کوو نو که شعر د خپل لفظونو په لحاظ د خیال د ابلاغ په لحاظ ډیر آسان نه وي سلی منتنی نه وي او بیا هم چې مفهومي سرګندوی په لستو کې او دو کې یو خل پیدا کړ دا شعر براه راست د سړي په ذهن او په زړه باندې لګي د چې معنی او مفهوم سره و لګي او د شعر چې بندا اخیر کافی او ردیف ترتی چې په دغه کافی او ردیف د شعر مفهوم مکمل د دستین کې په ذهن کې او په زړه راتلږي نو دې به د شاعرانو او د شعر نه پوره هیز او پوره خوند باقلی او د شعر باقلی او اثر قائم وي خو هغه کافی ردیف پوره ورسېدو او د هغه په مفهوم په وضاحت کې لستون کې تا او ردیم کې تا لږم شک پاتې شو لږم په پوهه کې هغه شعر مکمل را نغې نو د هغه په تاثر کې ډیر زیات فرق راځي د هغه به زیو سو شعرونه وین په خندا په خوشحالو راغلي تا په جنت کې تر سو راغلو موږ تڼا کې تا ته نه خودلې موږ تڼا کې تا ته نه خودلې ځکه خو خپیاب له په ازغو راغلو او لامو په مخ د ګوتو نه خشته دي لامو په مخ د ګوتو نه خشته دي بیا د کوڅې له په جرګو راغلو او د هر کلی تم به ولې نکړو د هر کلی تم به ولې نکړو نن په حساب د ملمنو راغلو او تزان په خپلو کپردو کې غني تزان په خپلو کپردو کې غني مو خو هم تاله په ګیلو راغلو اوس تاله په ګیلو رالو ګیلی لا سړی چې دینو همیشه خپلو نه ګیله کیږي زموږ دایو او مثلا چې خپلو نه ګیله کیږي ګیلو د خپلو نه کیږي ګیله د خپلو نه کیږي د پردو نه ګیله نه کیږي پردو نه خپکان کیږي یقینا ترې جنگ کیږي یا غسنور سو جذباتي قهر کیږي غوسه کیږي نو بیا خبره کی چې تزان په خپلو کپردو کې غني مونږ هم تاله په ګیلو راغلو نو په شعر کې زمونږ د دې په شعر کې مفهوم خپل راځي خو ځینې ځای کې د هغه وضاحت چې دی هغه ډېر خپل نه کیږي او ځینې وخت کې د تلمی چې استعمالوي نو هغه تا تلمی یو واقع ته به داسې اشاره غونی بکی یو رمزی انداز کې به بیانی ضروری نه ده چې د منصور خبره کوي نو د منصور نوم دی واخلي لکه یو شعر دی وی د وصال د وصال په سزا جوړه تماشا ده دا دا اوس د منصور ابن حلاج خبره کوي خو د منصور نوم نه اخلي وی د وصال په سزا جوړه تماشا ده خلکې چغې چوری کړي هله دار دار یا هله په دارې کوي د وصال په سزا جوړه تماشا ده خلکې چغې چوری کړي هله دار دار نو هغه تعلیمي دپاره یو شخصیت نوم نه اخلي خو هغه واقع ته ډېره ښکلې اشاره کوي اشاره چې کومه ده هغه ښه مکمل کی اشاره کمزوري هم نه ده خو ځینې ځایونو کې د هغې خیال چې کوم دی یا د هغې استعمال کړي لفظونه چې کوم دي یا د هغې ترکیبونه چې کوم دي هغه لوګانې په پوهې کې مشکلات پیدا کوي لکه دا شعر ما لوستو د دې غزل مطلب چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا د بڼو توري به نورې څه تېرې کا ښکلی شعر دی چې په یو ګزار د ټولو ځیګر پرې کا د بڼو توري به نورې څه تېرې کا خو د دې اخرنی شعر دی د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی اوس خو یار د منځه لاړو څه نخرې کا د سرمنې اسمان ښکته را ګزار کړی اوس خو یار د منځه لاړو څه نخرې کا اوس که سرمنې اسمان دی کوم وړي ته وي کوم ځان ته وي نو لږ داسې ترکیبونه چې دي دا لږ ډېر مشکلات پرې پیدا کوي
خدا د سرمنو اسمان چې دی کنه نو د دې چې کوم کانسپټ په پښتو کې نو هغه دا چې اسی لکه چې یو مبالغه کې یو په سړی باندې یو هغه کې لکه د سرمنو اسمان ور باندې ما دا کاو کنه لکه دا یو او بلګر بو نو دا په دغه حواله کوم عمر ورته کنه چې ګینه هغه چې په چا باندې به موږ دا کار کوو نو سړی خو د منځه لاړه نو څه خبره ده چې لوک سوچ غواړي ګینه خبره برابر وي خو سوچ غواړي بالکل صحیح خبره ده چې سړی د سرمو د اسمان په کانسپټ نه پوهیږي نو بیا په دې شعر نه پوهیږي
بیا هغه بیا په دې شعر نه پوهیږي نو بیا موږ ګورو چې ځینې دغې زمونږ په پښتو شاعرۍ کې د دوه شاعران دي یو عبدالرحیم مجید خدای بخښلی یو داودزی صاحب چې دی یونانی تلمیحات استعمال کړي دي او زیات استعمال کړی دي نو شاعر چې څه وخت نظم لیکي نو فرض کړئ زمونږ د پښتنو خپل څه تلمیحات دي څه مشاهیر دي څه واقعات دي په هغې باندې نظم لیکي په هند کې پښتانه ډېر وخت په هند کې حکومتونه کړي دي او د هند بادشاهان دي مغل بادشاهان دي بیا زمونږ عرب دنیا ده نو چې موږ هغه تلمیحات استعمالو نو که د یونان استعمال کړو نو هغې نه یو ښه مفهوم را پیدا کړو نو دا صاحب نه غنم لکه د دې یو نظم دی نظم بس نظم دی نوم عنوان نشته وی پارټیکس خلکو په دار کړو په صلیبي زړن پرې خود د یونان خلک راغون شول هر څړي د غویل چې پارټیکس خو یو باغیو چې د ظلم خلاف پاسد دې که شذله په دار شو نو د مرګ څخه جواز وو په دې بل صلیب کې څوک ته دې په صدل تپدار شو نو اوس سپارټکس کومند د یونان دا باغی سړی چې کوم دې کدا مونږ نه پیژن او د دې سجرمو د دې سجوندو او دې ولې په دار کو خو په دې نظم کې ابهام نشتا سپارټکس خلکو په دار کو په صلیب یې جوړن پرې خو د یونان خلک راغون شو هر څړي دغه وایي چې سپارټیک خو یو باغی و چې د ظلم خلاف پاسد دی که شل ځله په دار شو د مرګ څخه جواز وو په دې بل صلیب کې څوک دی دې په څه دلته په دار شو یو خو د سپارټیک هغې دلته کې په صلیب د خطو او جواز یې پیش کړ دی او بل په د طنز یې هم کړ دی چې هغه خو یو باغی و د حکومت او ولې دا بل چې په دار کړی نو د دې څه جواز یعنی بې جواز هم چنگیزی نامہ نو زرم چې دا چنگیز نامه بستی کو خودل تک چنگیزی نامه لیکل شوی دی خدا د په کتاب کې بینه دی په جرس رساله کې دا چاپ دی نو کې دی چې چنگیزی نامه وی په دې کې د چنگیز خان په حواله باندې خپل د معاشري د زنو کردارونو ته اشاره کړل لړ نظم دی لسات کې دی آزاد نظم دی زه پورا ورو ما ویل ستا چې چنگیزی نامه وی نو دی به تا سره ډیر خوند کولو ما ویل ستا چې چنگیزی نامه وی نو دی به تا سره ډیر خوند کولو تا ویل دا درته لا چا وخوده دا خو زما هم پخوانی نامه ده ما درته ووی نو بیا دا نامه دی هسې د ځان نه خامخا لرې کړه تا راته ووی چې په دې نامه کې د چنگیزی تاریخ تصویر لیدی شي لیکن کہ در چنگیز خواسی نوم بدنام نو چنگیز خان او دا ہلاکو او دا نور منگول او دا سی تو دنیا کے دازن بادشاہان نہ چاچی جارحیت او بربریت او یا ظلم و تشدد مشہور دے نو په هغه حواله هغه خپل د معاشري یو کردار چې کوم دی نو په هغه باندې هغه نظم لیکي او هغه ته چنگیز نامه وي نو دا نظمونه چې د دې کوم دي د غزل په مقابله کې نظم چې کوم دی هغه کې وضاحت دی خو نظم کې کمال دا دی چې غیر ضروري تفاصیل پکې نشته او جزئیات یې پکې نه دي بیان کړي لکه د هغې ذهن کې چې په موضوع کې یو موضوع چې راغل ده او چې په دې نظم لیکمه نو نظم یې چې لیکل نو شپږتو کرښو کې لسو کرښو کې هغه خپل شاعرانه خیال هغه مفهوم یې بیان کړی دی او هغه اینډ یا آغاز ته رسېدل دی نظم یې ختم کړی دی کاري یې ځان سره اسې په اوږدو اوږدو نه دی اخته کړی او یا ځینې وخت داسې موږ ګورو زموږ ځینو شاعران داسې وو چې هغه په غزل کې ابهام لیکو خو په نظم کې ډېرو موږ څخه هاشم بابر دغسې زموږ په مشرانو شاعرانو کې دی چې د هغې په نظمونو کې ډېر زیات ابهام دی په بلوچستان کې رب نواز مایلو د هغې په نظمونو کې به ډېر ابهام و حالانکه په نظم کې ابهام نه دی پکار خو د هغې په نظمونو کې به ډېر ابهام و د امین الله داوودی سے په نظم کې ابهام نشته او په هغې کې د مفهوم باندې د پوهېدو هېڅ مشکلات نه پیدا کېږي او نظم چې کوم دی هغه چې څومره نظمونه دي یو یې خو واړه نظمونه لیکل دي یو څو آزاد نظمونه دي څو کرښې دي لس هته دولس پنځلس بس چې دومره کرښو هغې نظم لیکل دی او ابتدا نه واخله تر اخره پورې په هغې کې د خیال یو وحدت دی یو تړلی یو اکایي صورت کې هغې نظم لیکل دی او زموږ اکثر آزاد نظم چې کوم دی هغې کې د نورو نقایسو یا د ایبود سره سره یو لوی ایب پکې دا دی چې هغه د اکایي صورت نه دی شاعر بلیږي خبره به یو خواته بوزي هلته نه مهغه داسې یو ګوټ پیر به وو یو بلې خواته به روان شي بیا به بلې خواته روان شي هغه نظم نه به یو کیسه جوړه کړي نو امین الله داوودی صاحب چې کوم دی په نظم باندې د دې زیات ګرفت دی ډېره ښه کابوي ده پرې او د اکایي صورت کې نظم د ابتدا نه واخلې تر اخره پورې رسي زما د هغې نظم ګویي چې ده هغه مې زیاته خوښه ده دغې سره خبرې خلاصوم مغموم صاحب ډېر روزونه پس راغل دی نو زه غواړم چې زه هغې واورم خو دا تکر صاحب کې زما وخت نه ختمېږي دوه منټه شته ما ده
یو خبره ورکه دوه منټه واله هېڅ خبره نه ده خیر دی واله دوه منټه واله
دوه منټه مې دا اغسته چې ځینې خبرې مونږ ورسره ورسره کوو کدا سو کوری او عمل پکی کی چې خلاره راوزی کنوزی خو موږ خپل یو فرض ادا کو ډاکټر عبد القدوس اعظم صاحب حالنامه د فارسی نه ترجمه کړه
ډیر بالکل
او هغه پښتو اکیډمۍ چې اپ کو ډیر وی کار دی هغه ډیر خپل ترجمه کړ دا د پښتو اکیډمۍ ډیر وی کار دی خو زه پکې دوه نه دا یو خبره کوم چې دا حالنامه چې چاپ شو دا اته سوا او سلور دیش مخدی ده دی اته سوا سلور دیش مخدی او د دې اشاعت لپاره په مخه تلیکل دي چې ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چې کم دی د دې اشار ټول اخراجات چې کم دی هغه غي برداشت کړی دی. یعنی هغه فنډینګ کو پښتو اکیډمۍ ته چې دا حال نه مچ اپ کوي پښتو هغه دیری په فنډینګ باندې دا حال نه مچ اپ کړه نو په کار وا چې ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خو دې ته یو فنډ ورکو چې دا ته چا کوي هغه خدا ڈیمانڈ نه دی چې تاسو په دا کتاب به خرڅ کړئ او زموږ د پیسې به موږ ته واپس راکوئ ټولې یا به نیمې راکوئ یا به درېمه برخه راکوئ. هغه خو یو فنډ دوی ته ورکوم د حالانی قیمت دوی خې د 1800 روپۍ اوس 1800 روپۍ چې کوم دی هغه حالنامه په ادب محل پہ خور کے پرتا دا پو یونیورسٹی بک ایجنسی کے پرتا دا چې زی لار شمو گورم والوم را والوم قیمت 1800 روپے دے زی پر ایک جن بلی پر ایک جن چی دیتا فنڈنگ شو نو پکارو چی دا دی قیمت دمر معقول وے دمر لگ وے چی دا خلقو آغستے وے دا لستے وے دا شاعر آغستے وے ادیب آغستے وے دا دی ایم سٹوڈنٹ آغستے وے دا دی بی ایس دا کالجین سٹوڈنٹان آغستے وے او پی جندل وی که دا علی محمد مخلص سوکو دا حال نامت سوا دی که روحانیان سوکو خپل دی کلاسیک نه بخیر خبر دل نو ما تا لیک دا سی اخکاری چی دا 1800 روپای قیمت چی کم دی دا پختو اکڈمائی او دا نو پکار او بل دا چی پدی مانی دی پختو اکڈمائی خپل بجٹ پین دی لگی دی دی اور تا ہائر ایجوکیشن را کرے دی ہائر ایجوکیشن را کر دی نو دا دی قیمت چی وغالی معقول
پکار پکار دی پختانه خواسم ډیر تکړه دي چې په کتابو په ګول پیسې نه ور کوي او چې لا بیا دومره زیات شي نو بیا خو بالکل نه ور کوي. دا خبره بالکل تاسو صحیح ده. پکار دی چې د دې هغه قیمت چې کم دی نو هغه مناسب وي چې هر چا ته رسیدل وي هر چا اغشته وي دا کتاب ور لوستي وي ځکه چې د روحانیانو نه او د دې د جن نه خبرېدل ډېر زیات ضروری دی. ډېر کم خلک د دې نه خبر دي. بس هغه سړی ته خبر دی زیاتره هغه سړی خبر دی چا چې په روحانیانو سپیسیفک کار کړی دی لکه چا په ډیګري اغستې ده. لکه مثال په طور زه به د ډاکټر احمد مغموم صاحب خبر وکړم د زموږ د ډاکټر فرز مجور صاحب په دې وبخې د هغې خبر وکړم. نو دا داسې خلک وو چې دوی پې کار کړی یو بل یو ډاکټر اختر و غالبا هغې هم پرې کار کړی و. نو چې چا پې کار کړی نو هغه خلکو ته به د دې زیات تر پته وه. نور به چې چا پې کار نه کړی هغې به سره به ډېره لویه مسله وه د دې په حواله باندې. نو دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه. ډېر د خوند ډېر د مزې باسو شو او ستاسو خبره ټیک ده چې مغموم صاحب سره څو وخت پس راغلی هغه سره به لږ وخت لږ ډېر واخلو هغه سره به لږ ډېرې خبرې وکړو.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خو ګوریدونکو ورځو خپل درون خو محترم ډاکټر یار احمد مغموم صاحب لا او دا غی نه لګ نظر خلو چې غی را سره په دې ټول باس باندې خپل نظر شریک کی. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې بخیر علی وو.
خیر اوسې تکسر ډېر برماني خوشاله اوسې.
ډاکټر صاحب اول خو ډېر مبارک شه چټي مبارک شه ډېر خوږه چټي دی وکړه چې د خوشاله چټي وای د
پچی مهرباني مهرباني خوشاله
ډېر ډېر مبارک شه سر نظر برا سره
ډېر برماني. نو یو خدا خبر دې چې دا ګوهر صاحب چې کومه خبره دې حال نامې وکړه دا حال نامې ډېر مخکې چاپ شوې ده د ترجمه ما خیال دې درې کاله هوښی شي.
واه واه واه
کله شي کله چې ګوهر صاحب نظر پوس راغلی خدا لکه بده و شو دې چې
بالکل شوې ده.
او خل ګور باندې دې پېښاوي نو ستې وې چې په کچا یو خط دې کله چې دې کې دې سرزو بدنامي شوې ده ترجمه کې. خو خیر هغه خو دی عبدالقدوس حسین ته بیا د بل چا دغه نه دا خو چې څنګه کتاب دی نو
هغه دی
هم هغه ته دی کنه بهر حال چپ شوی مخکې وا او ترجمه خطر جمعې کړی دا دا به چې هغه حسین ته بسل کې دی خو د والي سرچو نه ډېر لوی عالم وکړه
دا هغه چې
اسلامي اسلامي علوم ډېر عالم
بالکل
شاعر چې فارسی دی په کو کې ذکر وی اقبال خان سکولونو کې چې لسم پاتې کېږي نو 15-16 کال عمر کې لسم کېږي. او دې ته چې ګورې نو دا 20 کال ده. او کنه 40 او بیا 62.
او بالکل بالکل ټی خبره.
او نو دا یا خدای دې چې سبق په دامن کې پرېخو. او به روس داخل شوی ده خو ارڅ چې وی خو په دویش کال کې هو د سکول نه څه بیٹر نه کې دویش کال خو زمونږ تقریبا د بیه عمر ده
بالکل پس پتای شو بس لري شو درش کې خو موږ انجینرین کړی دا ټول
څه او کله بیه چې کنه په شپارس کال کې مې څه کوشي اصل کال کې اف او پشن کال کې بیه او بیا په دویش کال کې ایم اے کې دي شي لکه ایم اے ایم اے عمر ده کنه
بالکل
صحیح خبر ہے
دلیل سڑے پیدا جنو پدوش کا لکی سنگ میٹرک ملنا نہ پتہ لگے گا نا
خبر ہے
جی جی
ہمیشہ بالکل دی چی ابتدائی تعلیم پخپل کلی کی او لسم جماعت پکال نول سوا ات پنزوس کی دا متھر کلی سرکاری سکول نا پاس کرو ات پنزوسن کے میٹر کر لے
او اقبال خان خود دو دوش پیتا ہوگی
دا دوش پیتا چی دے دا گورنمنٹ کالج پی خور لے پکال نول سوا دوش پیتم کی دا گریجویشن سنتر لاسکو بی اے پر دوش پیتم کی
گریجویشن آو دا تسو
بہرحال نظم شاعر دے کے نا اور غزلی لکھی دی خو آزاد نظم او مہارا نظم نے زوڑا قسم تو دی بلکہ زبان دا خیال ہے کہ زیادہ نظم نے مہارا دی
مہارا دی بالکل بالکل ڈاکٹر
صاحب او آزاد نظم کی مہارا نظم کی لگ دے فرق تھے لگ دا بلکہ ڈیر فرق تھے پگے ہاں ہاں لذا اکثریت نظم کی کتنی مہارا دی خج بیا دغه چې کوم نه زمون اقبال خان او وی چې دغه چې کوم دی شاعری دا رومانی دا او لیریک لیریکل لیریکس نو زما دا خیال په دې باندې بیا څه تباس کوو او په لیریکس او په رومانی کې لکه ډېر فرق دی لیریک بل شه دی او رومانی بل شه دی او د اقبال خان به خبر دا پته ولګی دا چې د رومانی او لیریک دواړه یو شان غړي نو دې باندې بچو ته کې کوم وخت ته په دې باندې مخبر کوو بیا
لیریکل چې کوم دی هغه یعنی مقصد دا سندریزا یعنی سندری په شانتلا او کوم تی
رومانی خو دې تر وې
کې هغه خو بل هغه زمونږ چې کوم شاعرانو ډله دا لکه مقصد دا غنی خان شو مجذوب سیف شو اشرف مفتون شو انا رومانی شاعری زما مقصد زمونږ د خپل پښتو کې چې کوم رومان استعمال وکړنی دي زه دی هغه رومان خبره مې کړی دا هغه رومان شاعری نه زده
خبر
اقبال خان پر دی خبر ډیر زور ورکړو چې د نظم تشریح پر نثر کې نه شکی دی خبر دا ٹکر صاحب کی تخلیقار چکن دے کلا چکلا تخلیق دے اگر باہر راہل جی آگاہ مالک پاتے نہ شو
بالکل
مالکان دی
بالکل
کدی تشریح یو شانی کی کبل شانی کی اڑندے خبر خدا دا دا چکلا دا قرآن پاک اڑندے تفسیر نکل کے دونوں پدے باندھے ہم ڈیر اختلافات اختلافات دا چدا خدا خبر ہی دی دا انسان ندی تشریح نہیں چکو لے او اگر لکھ دے قرآن پاک دے تفسیر پر صورت کے خدا خبرہ بیا ہم سلا سا اڑک اخلی چے یہ لکھ واقعی چے دے اللہ پاک خبر جکم دے انسان یعنی انسان جکم دے آخو دانا پاک زر تبی سے رسی رہے کہنا یعنی دانا پاک کوئی اختل مقام دے
بلکل
اور انسان چکم نے اختل مقام دے خو بیا ہم دیر باسون نفس چکم نے نو بیا تفسیرون لکل شروع شو اور پا آگے تفسیرون چکم نے نو زیاد مدد چکم نے نو دے حدیثون نا لکا واقف سے شو پکم آیاتون کی بچے لکا دگو کنا لکا ابحام ہوتا نشو ویلے خو لکا چے گرانا
بو
مسئلہ بگران وانو دیگو بیا دیگو بیا چکنے نو دے حدیثونو پرانا کے دیا گئی تشریح کے والا باہرحال آگا تفسیر چکنے تفسیرونا اولی کری شو او کتا سو خیالو کے نو کدا یعنی دے آیت یا شعر دا تقریباً آگا دا خدای پاک خبری دا دے انسان خبری دے خدا ہم چکن دے دے زرنا و دے دماغ اللہ رہو دی خبری دے نا نو لکہ دا دی چک دا دمرا آسان کر رہے او پا آسانا بانے دا مسئلہ حل کے دین نو بیابا دے قرآن پاک پا یو صرف یو تفسیر بو بس دے طول خلق دے پارا با آن قابل قبولو
بلکل
آگا سے وہ نشوات یعنی طول مفسرونو چکن دے یو مفسر چکن دے آیات تا یو شاہ نے اپروچ کرے رہے بل مفسر ہوتا بل شاہ نے اپروچ کرے اس مثلا قرآن پاک یو آیات تے اللہ پاک چکن دے نو دے جنگ بدر تا فرشتی را لگلی وی دے خمسات آلاف من الملائکت مسلمین دے پینزہ در فرشتی را لگلی وی نو آگا چکم دے مولانا ابوالکلام عذاب ہوئی چی دا دے پینزہ در نا مطلب دا لگے چکنی دا فگر پینزہ در آگا ہوئی چی کدا یو فرشتی را لگلی وی دے جنگ میدان تا دا یو فرشتی دے طول کافران دے پار کافی ہوا پینزہ در زکی یاد کری دی چی دا دریسو او زیادت چکم مسلمانانو مجاہدین نداد کافرانو پر نظر کی پینزو در روک کاری دو نو لکہ دادے چیز ہر مفصل چکم دے
بلکل
پل زال چکم دے یو اپروچ تے لگر سی دے شیر تشفیر چی سوک کئی کنا نو دے ہر ریڈر چکم دے آگا زال تے اپروچ تے
بالکل
یو ریڈر چکن دے اگا با دشین نیو شاہ نی مانا آخری بل بھی تنہ بل شاہ نی مانا آخری خود دے کے اصل کے مسئلہ پا اگز ایک را پیرا کی گی چکم دے کے سبجیکٹیو خیالات کی یعنی چکم سبجیکٹیو خیالات کی پا ایک مسئلہ را پیرا کی گی چکم اوبجیکٹیو پا ایک مسئلہ نوی وہ سو مونگا پا چرے غنی خان تشفیر کے والا پا دے دیور ایڈو بانے نو کتا سو خیالو ٹکر سے جزبا با یو شاہ نے خیالو دے آسی سے وہ بل شاہ نے خیالو دے عبدال خطک تو بل شاہ نے خیالو
بلکل
نو لکدا دے چھے زکر چھے غنی خال چکم دے اگا سبجیکٹو شاہر دے یعنی دا تاٹ چکم دی اکل سبجیکٹ تی موجودی کے نا اگا دا تو ابجیکٹو یو دا گنا دے نو پا سبجیکٹو خیالات سے چکم دے ہو بیا ہم یعنی چھے کلا یو نظم یو شاعر ہوئی یو غزل یو نظم ہوئی بس بیا دے آگے آپ مالک پاتے نا شو بیا آ دخل دو ملکیت چو او بیا دے دی ریڈ رو فوقت چاہی ارسنگ تشریح کی گرد آدھے انسی عدبی جرگے کے امزال سے منگتا خبر کولا کہ ما کزن محمل غزل لکلے محمل مطلب ہے بیمانے وی ما بیمانے غزل لکلے آمی تنقید تپیش کرے وی باقاعدہ چکم دے دے انسی عدبی جرگے چکم مشرانو کامل سے دو گئے آگے وی بانے خود دیر باسو کنو مانی تر لراو اس سے یہ بیا آخر کی ماں ہوتے ہیں کہ ہما محمد بھی کلے پدے کے زمان یعنی پدے کے معنی نوے ماں پکے یعنی زمان طرف نے پدے کے معنی نوے دا محمد ہو ہو وہ چھے کامل سے ہوئے چھے نا تا ہم محمد بھی کلے خدا زمان کا تھا جمان بطر معنی رو باز ہو
واہ واہ واہ
واہ وہ دشیر نہ معنی نوے اس طرح چکم دے تا دل وستن کی کار دے او دا خبر ہے بلکل چاہ غلط تکڑی چی دشیر تشریح پرنسر کی نشی کرے ولی نشی کرے ٹول چی سمرا زمان شاعران دی کدا تشریگانی نرے نبا چاہ غالب پیشندلے وے اور نبا چاہ چکندے دیر تکیمیر پیشندلے وے دا ہوں دا دیر تشریگانو برکت تے کہ منتی در شہران چکندی آسان کری دی نو لکدا دے چھتا دے خبر سرا ٹھیک تے اقبال خان یو آوالور کے چھتا نہیں ہوئی لی دی ہو لکدا دے خبر سرا اتفاق بلکل نشی کرے چھتا شہر تشریح پو نصر کے نشی کرے کہ ٹھیک ہوئی ہو کہ غلطی ہو کہ تشریح کہ دے شیئے لکہ سنگی چھتا ہر پہ ہوئے اگر بیت الحکم چھو گا پا بغداد کے نو آگے خو لکدا دے چھ پا ترجمو بالے بلا پیسے اور کولے یونانی کتابونه دغه سره ولود عربی کتابونه ولود د عربی کتابونه نور جبو ته ولود نور جبو کتابونه عربی ته ولود او یو یو کس چون هغه د یو دغه لپاره د یو کتاب ترجمه کول دی لپاره هغه چې اوخ چې څبره بار وړي هغه ملک سره زر برا کوي
سوچو
هارون رشید
بالکل
هغه مطالبه مولل چې ورکه ورکه خدا علم راوړوي
راوړوي ډیر ښه
نو لکه دا دی چې
ډاکټر صاحب په عراق کې د علم په حواله باندې اوس به یو کوڅه ده په عراق کې اوس پاتې هو یې په دونه جنگ کو په دې کې پاتې شو چې الته کتابونه پراتی خلک راضي کتاب وړي پیسې نشته کتاب وړي کوري ګوري واپس بیا کتاب راوړي ګدیلته او بیا خپل کتابونه چې په پیسو غشتي هغه یو سی او هغه په هغه سټریټ د دې او په خاص سټریټ ته الته ګدی دا دا ګوره دا اوس په عراق کې دا چې موجود دی
او لو دا هو دا ګوره دا د دغه بچی دا صدام حسین صدام حسین خدای دې جنوبي له سټکی هغه به چې دنیا ته تعظیم مون خیر لري
ها
او دنیا ته په تعظیم خیر او دا ګوره دا هو دا دا بغداد ته دا خو د تعظیم دا دا هو تعظیم مرکز وکړه
بالکل بالکل
نو لکه دا به چې ترجمه چې کوم نه دا د زوږی شه او د لکه څنګه چې ګوهر څه به چې علامه اقبال دی خو نو له سو درشیا ته خو زما خیال دی نو له سو اتریش کې هغه اسلامي کلچر کې د مضمون چاپ شو کنه علامه اقبال او دغه په دغه 1928 کې بیا هغه خدیجه فیروزی وینتا او چې ته په خوشال بابا باندې ریسرچ وکړه کنه نو هغه بیا په 1940 کې هغه بیا خپل ډیلیکټ مقاله چې کومه کمپیوټر کې په 12 کال کې نو هم علامه اقبال او تلو دغه ترجمو په برکت هغه د خوشال مقام مخبر شو نو لکه دا دی چې دا خبره چې ترجمې خپل اهمیت ته او د شهر تشریح کوم ده د دې خپل اهمیت ته تکر صرف زه اصل کې دا اوس چې کوم دا مینولات کوم ده خو زموږ مشر او حق لري په کار خدا دی چې دا مخ کې شوی مونږ پتنګ زموږ ته فکر نه شوی کنه زه خو په کار کې په دبا نه مونږ په خوا پروګرام کړی و
بالکل بالکل
د مشرانو د مشرانو په کې ګری کې راځي کنه او بلدا چې ریزا خاندان چې کوم دا ټول ډېر لوست خاندان دی او ټول
ډېر
کوم ده د لټریچر د لټریچر د ډېر خبر او ډېر بازوکا ډېر بازوکا ډېر خوشوکا خلک دي د ټول خاندان او د لګدا عنایت الله ضیا پکې ره بابا ولی خان دی او د راته دا یاد ده
ډېر ډېر دا ټول د ډېر لټری خلک دي ډېر پوهه خلک دي ډاکټر صاحب
او ګنده لوی او امي الله ډېر خوشاله دي ډېر
زمونږ وخت یو ځل بیا په ختمې دوه دي زمونږ وخت ختم دي اخر بنه دې ډېر تر په وخت کې لګیا ده نو زمونږ د پروګرام وخت ختم دي او ډیر ډیر مننه تاسو چې ډیر تسهیل پکې شو د ډیرو خبرو پکې تسهیل شو ډیر ډیر مننه خوشاله اوسه ټول ملګرو ته ټول ملمنو ته ډیر ډیر مهرباني وایم تاسو ته ټول ډیر ډیر مننه مو خبرې دونکو زموږ د پروګرام بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نایسر به بل اجازه ترکه پلو الله سپارو او خجون درته واړو